اجمل آند با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه کول تاسو او قدرمن ملما څخه اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلا بیل ریپورتونه لرو چې په ترڅ کې اوري د طالبانو استازي ناروی ته تللی سو د افغانستان د مدن ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان په بیلا بیل سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو او دا بام واوری چې بامیان د سرک سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه نن لانیږي. خو پایل خبر نکوم. راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دي. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل له ګروستا په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ له خپل افغان ساری صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس سرسنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. د همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول. د هلمند امنیه قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاو هلمند پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تالاشۍ پوسټ و. ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې وویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازم چمتو غلی نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. سارک په 1950 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو. افغانستان په 2001 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورزنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي ولې. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو تر زیږي په ورګون ولسوالۍ کې د هغه مخ کې تر مخ کې استخباراتي معلومات پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبه په ورځ ور رسیدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خورونو کې د ټول لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې اته نوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاه او سمیع الله شینواری 3-3 او محمد نبی 2 سکاتلندي لوبغاړي سوځولې. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان بنن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پایل کړي. ازادي د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي. چاودنه پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې چاودنه د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی و. لویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلوو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې په روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزکي د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې په روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدر اعظم حیدر عبادي سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لورې د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږېږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدر اعظمانو انګیلا مرکل او ډیوید کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکی لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. ده وویل که دا پیسې فورا ورونه رسیږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګري ملتونه او شریکان یې 490 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 600 تنه کورنیو بېځایه شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پو د شوروي په قرغزستان کې په اوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و او په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1986 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مولا ازادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استادو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې پرون په کابل کې هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یو شمیر افغان خزینه فعالانو په سوله کې د خزو په وندې غږیدلې. پخانی افغان ژورنالیستي او د ولسی جرګې پخانی غړي ملالۍ شینواري په دې اړه وایي
د خبرو هدف دې دا نه څه د فوان د ټول په پروسه کې و او په دې خبرې وشوي چې خبر ولی د ټول په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
لا ملالۍ شینواری سره بشپړه مرکه پام دی خبرونه کې خبريږي. ل دې مهم خبرو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي په ټول هیواد کې د نامنې لقبل د خلکو اندېښنې په زیاتی دودي. خو د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې
وی امنیتي خو به شک تسته دي چې خو شک نسته. خو زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي. خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپله هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم د تسته چې هغه د دوی په اداره کې تبلیغات کوي.
دا اتکولا امرخیل د افغانستان د امنیتی چارو کارپو چې د امنیت په اړه زموږ په یو رپورت کې به بشپړې څرګندونه واوري. د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی. په دې اړه رپورټرو که وختو ځین نور رپورټونه هم درسره شریکو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د طالبانو استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. د ناروی حکومت دا خبر تایید کړي، ویل شوی چې په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. تفصیل له اسمت ساروان نورو.
د افغان شزو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر شزو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبري کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې اولدی ورسته کول طالبان سره سولې کېږي د خزو هغه حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړی دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د شزو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د شزو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر شزي اندیشنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د شزو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د شزو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
ته باید ډیره زیاته جدي لاړه نه شي، د خبرې خراب نه شي، اما کله چې ما خبرې وکړې، ما د خپل زړه خبرې وکړې، مقابل لوري د تاثیر لاندې لاړه، هغه خو افغانان دي، دا چې نه ده چې کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
و موردل چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې رپورت کې مو د ملالۍ شینواري څرګندونې هم واورېدې. ملالۍ شینواري په یو بل مرکه کې د ازادۍ رډیو ته ویلي چې یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنو غړو پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره د سولې په پروسه کې د افغان ښځو پر ونډې خبرې کړې. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې د پګواش په کوربتوب په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د یوازینۍ ښځې په توګه ګډون کړی و. له عصمت ساروان سره د پرونۍ غونډې په اړه مرکه کړې. د نوموړي په سر کې ترې پوښتلې چې د دې غونډې هدف څو.
یو شمېر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره، یعنی هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی، د هغه سره ناسته لرله او دا ناسته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوي چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټریکټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي، ولې هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ
تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه دي پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي، په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي، د دې ګټه به څه وي؟
ګورې، خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایانو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. چې څومره خبره یم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دورا کې صرف یوازې او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبر وشي. دا ښځینه غړي چې وي، دوی د دې مسایلو نه بالکل لرې ساتل شوي دي، لکه د دوی د موجودیت نه صرف سمبولیکه استفاده شوې ده، یا به حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورکول شوي هم نه وي، دوی داسې فکر کوي چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغې نه وروسته ښځې راشي. زه فکر کوم دا غلطه خبره ده، باید د دې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دینه او پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې دي چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کېږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
دا ولسی جرګې د تیرې دورې لغړې ملالۍ شینواري سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنې له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیو د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو او دولتي مامورینو حملې زیاتې کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به یې وکولی شي د پوځي عملیاتو په وسیله به د دې تشدد مخه ونیسي، خو دا بې امنیتۍ په رښتیا دومره زیاتې دي او که په اړه یې تبلیغات کېږي. احمد تکل په اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځنګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان لخپل دفترونو تښتي، انجونې په خوندزیو کې د بمی حمله له کابل له کورونو نوځي، او د یو هندي بانک کارکونکو د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د هر څه وروسته لدې چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حمله خبره په دې خار کې چې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حمله د نوې لړۍ د پښتني رابرسیره کړي چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو نتیجه بڅوي او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړي شي کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وای حکومت پر ټولو اړخونو اداره لاله سور کړي. د شهیم همکارې مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې 14 کیسه کړي چې د عدلی وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوه او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسیخ پرې شوه چې درې تنه وسلوال په چادرېو کې د ودانۍ ته ننوتی دي. میرمن فایز وای هغه محل دوی ټول په څو شیبو کې لودانه ووتل او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نو موري وای کدا ځل حمله وشوه نو خپل دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. سمو د مخ کې د کابل د نجونو په یو خوندزي کې دا وځ خبره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې لهغه رئیس ځینې کورنۍ خپل ماشومان خوندزي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو حمله بی امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې د نامنۍ له وجې پلازمینه کابل ته کډه شوی، او د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انزوروي، په دې اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ورګونو نه د خوښ لرو چې د کابل پوهنتون امدارنګ نور پوهنتون نه چي د امنیت باید په جدید توګه د دوی نسې، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چره هم دغه ځینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه، ولا کورې ملي حالت وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، پرې څلور کاله کېږي چې دا یو ورځ راغلی وای چې بل اخر زمونږ کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کله وو کورونا په څنګه طالبان ته د غروز سره څخه وله اجزه او کشنان ولر ټول ماشمان وشتل کیږي او عمر کډه وتل دي د غرو په غلو او چروته په خمو کې پراته دي.
بیا امنیتۍ په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استازو اندېښنې پرولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅه وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یک پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سارون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گند دلایل خیی، د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونه هم د کارپوهانو په باور د امنیتی وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همدارز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د رواني ناامنۍ بل عامل ګڼل کیږي. د امنیتی چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخوانی حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
د امنیتي خو بشک اچسته دي که خو شک نسته. زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري، دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپله هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمینه یې مساعده کړې ده هغه چا ته چې هغه یا له قدرت تېرېستلي دي یا مثلا قدرت کې نه دي. قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغو دوی څه نا څه د دوی په اداره باندې تنقیدات لري.
وسله والو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسېدلي، په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز تیره اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوږنوونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېر یې ټپیان کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. همدا اوس په بامیان ولایت کې په دې اړه مراسم روان دي چې له کابل او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د سارک د هیوادونو استازي او نمایندګان پکې برخه لري. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شهر یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همین مالایی که فروش میشه برای
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسېږي. نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد ښه کولی شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شهر ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دوی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرټونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ تاسو له ازادي رادیو ناوړی په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او مشر یې تیرونه استعفا وکړه. هغه څېړنه چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په حق لاروانې دي، کېدای شي د مسکو چارواکي پریشان او غوسه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه رپورټ تراوري.
د تیرې سه شنبې په ورځ د سیپ بلاتر ناڅاپي استعفا یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي، په داسې حال کې چې د امریکا او سویس چارواکي په فیفا کې د اداري فساد د تورونو په هکله خپلو جلا تحقیقاتو ته دوام ورکوي. یو پوښتنه دا ده چې آیا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام او په قطر کې د 2022 کال د جام د لوبو تدویر تر ګواښ لاندې دی کنه؟ سویسی څارنوالان په ځانګړې توګه دا څېړي چې آیا د روسیې او قطر لخوا د دغو لوبو د کوربتوب د امتیاز د ترلاسه کولو پروسه شفافه وه او کنه. سره له دې چې ځینې رپورټونه وایي چې روسی او قطري چارواکو د دغه امتیاز د ترلاسه کولو لپاره له چلول کار اخیستی، خو دوی دغه رپورټونه ردوي. د ورلد ساکر مګازین د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي سره له دې چې روسان په خپل اعتراض کې وایي چې د روانو تحقیقاتو مقصد روسیې ته سزا ورکول دي، خدا خبره لري ده. هغه ازادي رادیو ته وویل کوم تحقیقات چې واشنگتن پیل کړي تر اوسه په فیفا کې هغه مشکوک اداري فساد پورې منحصر دي چې د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي د سمندر هیوادونو پورې ارتباط لري.
But I think this is an investigation that's been prompted by
وزه فکر کوم چې په شمالي او جنوبي امریکا او په ځنګړې توګه د کونکاکاف یا د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي سمندر د فوټبال د فدراسیونونو د کنګري د چارواکو د اعمالو لقبل دغه څېړنې پیل شوې دي. د جاک وارنر او چک بلازر فعالیتونو دغه بحران رامنځته کړي. سیبلاتر ځکه استعفا ته مایل شو چې ویل کېدل ګواګې دی او د فیفا نور لوی مشان د کونکاکاف په بانکي حسابونو کې پیسو اچولو کې لاس لري.
خو په هر حال داسې نشي ویل کېدای چې د سویس د تحقیقاتو نتایج نه ښایي د روسانو د اندېښنې وړ وي. خغلی هاملتون د دغه مطلب د وضاحت لپاره وایي د هغو زیارونو په حق لچې روسانو د 2013 کال د جام د لوبو د کوربتوب د امتیاز لپاره تر سره کړل اندېښنې ځکه شته چې د قطر او د هسپانیا او پرتګال ترمنځ یو جول جاړی په دې معنی شوی و چې د قطر پلویان به هسپانیا او پرتګال ته رای ورکړي چې د دغه جام د لوبو کوربه شي او په مقابل کې به یې د هسپانیا او پرتګال پلویان قطر ته رای ورکړي چې د 2022 کال د جام د کوربتوب امتیاز ترلاسه کړي. خو څه چې وشول دا و چې قطریانو د هسپانیا او پرتګال د پلویانو رای ترلاسه کړي، خو د قطر د پلویانو رای روسیې ته لاړي. گاوین هاملتون زیاتوي چې روسانو د فیفا د اجرایه کمیټې غړو ته قناعت ورکړ چې نسبت هسپانیا او پرتګال ته روسیا بهتره ده. نوموړی وایي چې روسانو امریکایي قانون پوه مایکل ګارسیا سره چې د فیفا لخوا د دغو نړیوالو جامونو د کوربه هیواد د ټاکنې پروسه کې تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی وو همکاري ونه کړه. مایکل ګارسیا حتی ونه شو کړای چې هغو روسی چارواکو سره خبرې وکړي چې د مسکو لخوا یې دغه هلې ځلې کولې او روسیې ته د ورتګ اجازه یې هم ترلاسه نه کړه. وروسته وویل شول چې هغه کمپیوټرونه چې دغو چارواکو ترې کار اخیستی له منځه وړل شوي دي. د نړۍ د فوټبال د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي مسکو د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره خپله ټوله وسه وکړه. قانون پو مایکل ګارسیا تیر دسمبر وروسته له دې استعفا وکړه چې فیفا د هغه د ریپورت یوازې یو خلاصه نشر کړه. وروسته کله چې فیفا په خپل نتیجه گیری کې وویل چې خاغلی گارسیا د قطر او روسیې د کومې سرغړونې دلایل ندی مندلی د نور هم په غوسه شو. سره له دې چې نوموړي په محضر کې له تور لګولو ډډه وکړه، خو د فیفا ادعای په کلکه رد کړه. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او سویس د روانو تحقیقاتو د نتایجو په هکله به اوس مهال کومه خبره له وخته مخکې وي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغه تحقیقات به داسې اختلاس څرګند کړي چې په نتیجه کې به یې د فیفا چارواکي په روسیه او قطر کې د نړیوالو جامونو په دایرولو بیا غور وکړي. دوی وایي چې په ځانګړې توګه د وخت تېرېدل د روسیې په ګټه دي. د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو د کوربتوب لپاره د مسکو هلو ځلو ډیر پرمختګ کړی، او بل هیواد ته د دغو لوبو انتقال به ډیر ګران وي او لوی حقوقي لګښت به ولري.
دوستانو، اوس هم یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا طالبانو استازی ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځان وژونکې حمله کې څلور تنه وژل شوي، بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې د ماینونو او بومونو په جوړولو کې کارېږي نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. ټاکل شوې ده چې بامیان د سارک یا جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. په دې اړه هم دا اوس ځانګړي مراسم په بامیانو کې روان دي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لږ تر لږه 40 تنه وژل دي. ویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزدیو اندېښنه ښکاره کړې، او روسیې غوښتې دي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هېوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیوشیخ پرون په فرانسه کې د شپږ اویا کلونو په عمر مړ شو. دوستان، اوس هم مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني، خو وایي دا ستونزې دومره جدي نه وي. د دې وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پرون ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د کورنیو چارو وزارت د هغو ملي او سیمه ییزو پولیسو په وړاندې قانوني چلند کوي چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه وکړي. د یوسف خان زدران رپورټ اورو. ورپسې د ځوان فکر پروګرام اوریدلی شئ چې داونه یې روحلانوري چمتو کړي.
په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د پراخو سرغړونو په اړه د کړکېچ د نړیوالې ټولنې د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا موضوع نه تاییدوي او نور څخه بشپړ انکار کوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د پولیسو په وړاندې منفي تبلیغات کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سلنګي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو سرغړونې په جدي توګه څېړل شوي او عاملین یې مجازات شوي دي. ښاغلی سالنګي وایي وسلوال مخالفین د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته کله چې مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو مثبت فعالیتونه درکړی دي، د هغوی په وړاندې زهر پاشونکي تبلیغات پیل کړي. کومې سرغړونې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا شوې وي، د کورنیو چارو وزارت د هغو په وړاندې عاجل اقدام کړی. که غلوی یا کوچنی جرم و، موږ سرغړونکي د قانون منګولو ته سپارلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ټولنې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې سیمه ییزو ځواکونو کوم چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي، پراخې سرغړونې کړي دي. د راپور له مخې د دې ملیشې غړو چې د افغان سیمه ییزو پولیسو په نامه معرفي شوي په ځینو سیمو کې ملکی کسان وژلي شکنجه کړي او ډیر ځله یې چلند نامناسب ښودل شوی. له دې سره د کړکېچ نړیوالې ټولنې یو شمېر سیمه ییز پولیس په فساد، غلا، جنسي تیریو، د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق کې ښکیل بللی دي. سیمه ییز پولیس شاوخوا څلور کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت، د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي، باور جوړونې او خلکو سره د مرستو په خاطر رامنځته شول چې اوس یې شمېره زرګونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان په شمال کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د سیمه ییزو پولیسو چلند مناسب نه دی او د مرستې پر ځای په زورونه تورنوي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکاندار یا پیسې میگیره،
دوی له دوکانداره، له مالداره، له شپونه او له هر چا پیسې اخلي. څوک دا جرأت نشي کولی چې خپل ځمکه په خزړه خرڅ کړي. کله چې ځمکه خرڅوي باید 10% پیسې هغه کومندان ته ورکړي چې په هغه سیمه کې ده. له هغې پرته ستا ځمکې ته څوک نشي راتلای.
د احمد رشاد په نوم بل کس بیا وایي:
په نوم د اوشر یو نفر 50 منه غنم اخیستې ده، دوه بوجۍ راکړه، وایي تا 15 جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هېڅ حاصل نه کوي، ولې دوی اخلي په زور اخلي، کولې نه کې ویښي بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذاب اسو موږ.
په تیرو کلونو کې هم د سیمه ییزو پولیسو په اړه له بېلابېلو سیمو ورته شکایتونه شوي او د بشر د حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو ډېر ځله سیمه ییز پولیس د ډېرو قضیو په اړه ګرم بللی دي. له دې سره د چارو شینونکي اندېښنه ښیي چې د سیمه ییزو پولیسو د غیر قانوني برخورد او غیر قانوني غوښتنو دوام به د دولت او خلکو ترمنځ باور په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوی ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې د حکومت په استازیتوب غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو 15 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره ګڼش منی او سرویګانې شوي. سمو دا وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي او درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته ووایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لورې د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې تر سره کړي دي. ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلو واټ ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانۍ دغه د برېښنا ستونزې په نه د هواره کړي. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزه، دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر وو چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ څه لاملونه؟
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کارو هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه، داسې ویل کېده چې د سره تاقو بند باندې سروې شو او پرېکړه شوې چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناعملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسې ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګ صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزي صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وي؟
انوري صاحب رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي فلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نشګی راته وکړي او وس چتل نو یا په ځنی به سونه وسوزول او ځنی چور او تعلق له خلکو باندې دي د فارې چې دلته په دغه سیمه کې
آبادی
فاتح نشي. رازو دي ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دي، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لور نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګيږي، خولې یو متر والا کیوبرازي او 3000 کورونه یو ته بدغه برېښنا ورکی. موږ چې د دغه انجینرانو سره څونه خبرې کړې دي. په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نیګانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډیر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډیرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمه توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول، او که چین دغه څه ته اوږه ورکړي نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه خیبر ډګر دار ته وای که چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګاونډیانو لپاره؟
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم. موږ چې ګورو په خپله مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي. نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو چې سرویګانې وربانې شوې دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي څو ګټې لري. یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه داره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولی شي چې برېښنا کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډیره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډیر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه د ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو، او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پر رفع کړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برخ جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په هماغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنه ورچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت ده. دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره چې کمی
کچیرته چین او پاکستان دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغه ته وای چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې دغه بند باندې کار شروع کو
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې مونږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رائے مور کړی دی کله چې اوس دوی مونږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی مونږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکا دی وکړله فریب دی وکا او د ولسونو په تیر وتلو باندې دی کار وکړه نو در دې معنا لري چې هغه بقا نه لري پایخ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایې تی واخلي چې تاله زبرخنا جوړو مسته د غستونزه زه هواروم مال ووټ راکه کله چې ول ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هواد وای ماته نړیوال وای ایرور ته قینات ورته ورک تاله خو چې مونږ ووټ درکړې پم دې خاطر باندې چې د غشتستونزه چې دی د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي نو که بیا نشي کوله بیا خو ښکارا وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وي کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیان ته وای چې ورور داز مونږ په واس کې نه داز مونږ مدیریت او ظرف یو اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېری سلوک شویل په وچه خړونو باندې په افغانستان کې مونږ درسنیو الله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټول شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمونږ چې خو بشتره ما پخپله باندې د کونړ پاستاز ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسایل مسله و چې مونږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سر تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دې ته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي د سر تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخه کې هغه ورته یو کلی اردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې د پاره زمون حکومت ولې د سیسن شي کوله
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوي هیلی مول لګي راښوندې شي وي د غم دا دي چې د ورستیو غامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه خستل کیږي د خلکو یو څه هیلی به تر ژوندې شي وي د غم دا دي چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي چې خلکو ته قینات ورکي د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخ کی شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوګان جوړي خو زمونږ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمونږ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې مونږ دومره لیواله یو د لکه د امر سره مونږ سره کې مونږ در سره د امر سره کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي نو مونږ هم د کلرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بیلابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنی نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه ډول دغه شانې څه نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه ارمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي مو اوبه لري د اوړي مو وبلری په یو موسم کې نه وجیږي ولې دغه خاص بزړو پروژو ته چا پاملر نه ونه شول دا زمونږ د سی ورمان دي چې دا زمونږ سره
تر بل وي په کده راټول شو د وړو پروژو پیسې راټول شو نل ته بند جوړ
کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سینم بند جوړیده یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي مونږ شاید په میلیونونو ډالر وي چې په دغه پروژو باندې لګیدل خو دغه باندې د پیچ په واره سین په بریکنا بند جوړ شوی شاید یو څلور سو کورنۍ خو روښانه کړو دا خبره یو په بریکا خو په جوړ شوی نو دا نه فکر مو چې د نړیوالو سره کم داسې خاص نظر و زموږ د حکومت سره کم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنیو وړو وړو ساده کارونو ته مخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري فضل واحد افکاري تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله دولت هم څو وار ژمنې وکړلې دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کو نور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې دا په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګین د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټول شولې او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي چاندې شروع کړه بس پنه راټول کړه او د دې دپاره چې موږ به ځو زموږ خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکه یا څو مزدې تیږه به پرې واخلو او هغه به هلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي ځوانانو کړي دي غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کوم هیوادونو پاکستان او چین چې کوم ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي
اوس د ټولنو اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو ولسي خلک ورته ضرورت لري هغه داري چې دوی د یوه خوله شي لږ تر لږه یوه خوله دي شي او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به روسي خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو هغه داري چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شي وي په یو ډنچاو یو چوکاټ کې دوی د یوه خوله شي ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي د بل طرف نه بل خبره کیږي نو دلته ولسه هم اندېښمن کړي دي هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي په هغه کې هم دی یو خلنه دي مونږه خبرونو او رسنې او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا چې دا د ولست د وسنه پورته خبره ده دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت دمدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه
کولې شي
بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سوي چې د فرهنګيان او مدني ټولنې سره ټول شولې کله چې په بازار کې د اسدآباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایشي یا یو تمثيلي وک نو ډیر خلک داسې و چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لس یا شل لوپی چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په واسکې امدا دي چې کچیر ته حکومت دا پلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه دي موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې یوازې کډ امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته کومک وکي او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې لګیدلې دي یا لګ تر لګ د وس محل اړتیا چې پاغه پوره کړی ده په اغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلې دي د پی ار ټی چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلي. نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه شی نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کړي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي، دوی د سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دي په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت ساتمه، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.